The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
مورودن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد مهلوړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته ټاکل شوی دی چې د جی شل هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې د بشری ناورین پر مسالې په یوه آنلاین غونډه کې سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مهمه منشي طالبان ملامت کړي چې افغان جنو او خزو سره یې خپل شوی ژمنی نه دی پوره کړی او پر طالبانو غږ کوي چې د جنو او خزو په اړه په خپل ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لمخې خپل چاره ترسره کړي. او د عمران خان تازه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون کې ویل شوی چې پښتانه ترهګر نه دي. او ایمل ولی خان ویلي آیا عمران خان پښتانه له پاکستان سره جنگول غواړي؟ اوس هم بشپړ خبرونه اوري. ټاکل شوی دی چې د جی شلو هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې د بشري ناورین پر مسلې په یوه آنلاین غونډه کې سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی، د جی شلو هیوادونو مشران به نن د نهه یاسې شنبې پورز په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې افغانستان ته پرې اړینې مرستې ورسیږي. د ایټالیا لومړی وزیر ماریو ډراګي د دغې سرمشریزي کوربه دی او تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او د جی شلو هیوادونو مشران به پکې برخه واخلي. د اروپا د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د ګولې دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه او د دغه اتحاد په وزارتي کچه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي حالت له سقوط په حال کې دی. بورل وویل نن موږ په داسې یو تګلارې موافقه وکړه چې افغانانو ته بنیخ بنیغه مرسته ورسوو تر څو د بشری ناورین څخه مخنیوي وشي، خو طالبان به پر رسمیت نه پیژنو. ګوټیرش د ګل په ورځ وویل چې په افغانستان کې بانکونه د بندیدو په حال کې دي او روغتیایی او نور اړین خدمات په ډیرو ځایونو کې ځنډول شوي دي. هغه د یوه بشری ناورین خبرداري ورکړی چې د هیواد نیمایي وګړي ورسره مخ دي او لا په زیاتېدو دی. هغه زیاته کړه د طالبانو د ناوړه چلند له امله ټولو افغانانو ته باید سزا ورنکړل شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری طالبان ملامت کړي چې له افغان جنو او خزو سره یې خپل شوی ژمنی نه دی پوره کړی. انټونیو ګوټیرش د اکتوبر په 11مه نیټه ناوخته په نیویارک کې یو خبري غونډه ته ویلي له افغان جنو او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د نابودولو په معنا دی. ګوټیرش پر طالبانو غږ کوي چې د انجونو او خزو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپله چاره ترسره کړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمیر محدودو ادارو پرته خزو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې انجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت یې د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د قطر یو چارواکي ویلي د طالبانو تسلیمول د موجوده وخت ترجیح نه ده، بلکې په کار ده چې توجه اوس د افغانستان نوی انتظامی سره ښکېلېدو او په افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي ته ورکړل شي. د رویټرز خبري ادارې تر مخه د نهه یاسې شنبې په ورځ په دوحه کې د نړیوال امنیت په موضوع یوې غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیر خصوصي استازي مطلق القحطاني وویل زموږ خیال دی چې د طالبانو تسلیمول ترجیح نه ده، سچې زیات اهمیت لري. هغه انساني بحران دی، تعلیم دی او مسافرو لپاره د تګ آزاده لار ده. که څه هم نړیوال ټولنې طالبانو تسلیمولو ته ډیره لیوالتیا نه ده خودلې، خو طالبانو د نړیوال ټولنې نه د اقتصادي مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د افغانستان منجمد شوي پانګې دی باید دوی ته واک ورکړل شي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تازه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون خودل شوی او ټویټر ترند چلول شوی چې پښتانه ترهګر نه دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبي مشر ایمل ولی خان ویلي په دغه ډول بیانونو عمران خان څه ویل غواړي؟ آیا پښتانه د پاکستان سره جنګول غواړي؟ یو موټی ترهګر له پښتنو سره تړل د پښتنو سپکاوی دی. دا د کومو پښتنو خبره کوي؟ پښتانه ترهګر نه، د ترهګري اغیزمن دي او د ترهګري مخه یې نیولې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين ویلي عمران خان پر لپسې د پښتنو پاړه نسلي او متضاد بیانونه ورکوي چې دوی مجرمان ښکارا کړی او د ترهګری پر ضد جګړه کې د امنیت په نوم په پښتنو شوې بربریت د غلارې پټ کړی. ټول خبر دی چې د ستراتیژیک مقصد لپاره په پښتونخوا کې جعلي امنیتي ډرامه جوړه شوې و. د قومي جمهوریت غورزنګ پیډیم ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په ټوئیټر ویلي په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې وزیر اعظم د پښتنو ته په طالبانو ویلو او پښتانه د ترهګرو سره تړلو باندې بخنه وغواړي. او چارواکو ویلي په هندي کشمیر کې 15 هندي سرتیری د ګولیا دوشنبه په ورځ له وسلوالو سره په یوې نښته کې وژل شوی دی. په دغه لنجمنه سیمه کې په دې وروستۍ اونۍ کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هندي پوځ یو بیان د دیویندر آنند وویل پولیسو او سرتیرو هغه سیمه کلا بند کړې وه په کومه کې چې وسلوالو د ځای پر ځای کېدو راپور راغلی و، خو د دوی لخوا د چانیزو عملیاتو له پیلېدو سره هغوی جګړه پیل کړه. د ده وویل چې د پیښې 15 نور ژوبل سرتیري نږدې روغتون ته رسول شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د نړۍ د شلو زورورو اقتصادي هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه آنلاین غونډه کوي چې په دې برخه د طالبانو د حکومت له راتک سره په دې هیواد کې د اقتصادي او بشري بحران په اړه خبرې کیږي. بل لور ته طالبانو هم په نړیواله کچه د خپل حکومت د تسلیمولو یا په رسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي. په دغه دواړو موضوعاتو په اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې وره.
په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره دا ځانګړي غونډه د ایتلی لخوا را بلل شوې ده. د ایتلی وزیر اعظم ماریو دراګي چې د دې انلاین غونډې کوربه دی ټینګار کړی چې شتمن هیوادونه دی له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د یورپ د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پروند د یورپی یونین د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. ویل په دې هیواد کې بشري او ټولنیز اقتصادي حالات د ویجاړۍ پر څنډه ولاړ دي. شاغلی بوریل وویل موږ نن پر دې سره سلا سو چې افغان ولس ته رسایي ولرو او له هغوی سره مخامخ مرسته وکړو چې د بشري ناورین مخه ونیسو. ښکاره خبره ده چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ به په دې هیواد کې خپلو منلسیو اصولو ته په درناوي خپل مرسته د خپلو څو اړخیز ملګرو له لارې خلکو ته ورسوو. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو له مشرانو سره سره د قطر استازی، د پیسو د نړیوالې ادارې یا IMF، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازی هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش هم په دغه آنلاین غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر رول خبرې وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل افغانستان له بدو حالاتو سره مخ دی او نړۍ باید په بیړه د دغو حالاتو مخه ونیسي. نوموړي وویل د دې هیواد بانکونه بند دي، په ډیرو ځایونو کې روغتیايي او نور مهم کارونه ځنډیدلې دي. شاغلی ګوتیرش د بشری بحران د زیاتېدو خبرداري ورکړ چې د دې هواد نیمای آبادی اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وای افغان ولس د طالبانو د ناسم چلند لکبله اجتماعي یا ډلېزه سزا نسس غملای. د شتمنو هیوادونو ډله G20 له امریکای، برتانیې، یورپی ټولنې، چین، فرانس، جرمني، ایتلی، هند، کناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلی کوریا، جاپان، سعودي عرب، مکسیکو، سویلی افریقا، ترکیه او انډونیشیا څخه جوړه ده. د G20 هیوادونو د دغه انلاین ناستې بحثونه به بشری مرستو ته د افغانانو پر اړتیا، امنیتي ستونزو او له دې هیواده د لویدیځو هیوادونو د افغان همکارانو پر خوندي راایستلو کیږي. یو سرچینې رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د دې غونډې لومړیتوب به د ژمي پر رسیدو سره مجبور خلکو خصوصا د شدو لپاره د لومړنیو مرستو چمتو کول وي. د افغانستان په اړه دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې دی. د طالبانو هیوادونو مشران د امریکای له پلاوی سره تر لیدو وروسته نن د یورپی یونین لاستازو سره ویني. طالبان غواړي چې حکومت یې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژنل سي او په امریکا کې کنګل سوی د افغانستان پیسې آزاد کړل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی پرون په دوحه کې رسنیو ته وویل دوی د نړۍ له هیوادونو سره مثبت او د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري به شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202050303.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان اقتصاد د سکوت مخنیولو لپاره د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری د ګولیا دوشنبې په ورځ د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه جی 20 سرمشري د غونډه نن پیلېږي. انټونیو ګوټیرس د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبريالانو ته وویل دا د جوړېدو یا تماتې دوشي بده. تفصیلي رپورت پیل زموږ همکار نصر الله نورو.
انټونیو ګوټیرس وویل په داسې حال کې چې ملګری ملتونه د 13 ملیون افغانانو سره بشري مرستې کوي دا بدلوي بحران د مخنیوي لپاره کافي نه وي که د افغانستان اقتصاد ناکام شي. هغه زیاته کړه زه له نړۍ څخه غواړم چې عمل وکړي او د افغانستان اقتصاد په ټپه ودرېدو نه مخکې دې لپاره کار وکړي. خغلی ویل یو شی زما لپاره روښانه دی، افغان ولس نشي کولای په ډلهیزه توګه سزا وویني ځکه چې طالبانو ناسم چلند کړی. خلک باید په هیڅ حالت کې لولګې مړ نشي. هغه خبرداری ورکړ چې پرتله اقتصادي اقدام څخه نا امیدي د مهاجرت نوې بحران لامل کېدای شي او د خوراک د کار روزګار نه بغیر د دوی د حقونو د سنبالښت نه بغیر موږ به ووینو چې بلا نور او لا زیات افغانان به د خجوند په لټون کې خپل کورونه پرېږدي. هغه ویل چې د افغانستان نه به د نشئی توکو قاچاق زیات شي. خغلی زیاته کړه چې د افغانستان په نړۍ کې د افیومو تر ټولو لوی پیدا کوونکی دی او د دې ترڅنګ مجرمان او د ترهاګرو په موجودګۍ کې به دا زیات شي. خغلی خبرداري ورکړ چې دا یوازې د افغانستان د پاره نه بلکې د دغه ټولې سیمې او نړۍ باندې به بدې اغیزې ولري. د ایف پی خبری ادارې تر مخه ګوتریس ویل ملګری ملتونه به د میرمنو د حقونو مسله د پامه نه غورځوي. اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. خاغلی زیاته کړه د 2001 نه پس په افغانستان کې د 3 ملیون نه زیاتو جنکو سکولونو ته تک شروع کړی دی. طالبانو د ثانوي یا د منځني درجه جنکۍ سکول ته د تګ نه منی کړی دی خو د دغه درجه د هلکانو سکولونه لا خلاص دي. د ملګرو ملتونو مشر ویل د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې میرمن پکې مرکزی کردار لري. داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د دوی نه بغیر بحالېدل شي. د ایف بی رپورت وایي د افغانستان اقتصاد د بدحالۍ سره مخامخ دی. نړیوال امداد بند شوی دی، د افغانستان اساسي منجمد کړی شوی دی او په افغانستان کې د خوراک قیمتونه او بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده. ګوتریس ویل پکار ده چې داسې لارې ولټول شي چې افغان اقتصاد بیا سا واخلي خو نړیوال قوانین او اصول هم متاثر نشي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
امریکا دی ریډیو دی د ملګری ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس د طالبانو وندنه کړې چې د هغه په کول د افغان میرمنو جنکو سره کړې خپل لوګونه مات کړې دي. ګوتیرس خبريالانو ته وویل چې طالبان د میرمنو سره خپل لوګونه او د انساني حقوقو او د نړیوالو قوانين د لاندې خپلې ذمہواری پوره کړې. په افغانستان کې مشر بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او میرمنې اندېښمنې دي چې طالبانو حکومت د دوی حقوقو خوندي نه کړل او دوی ته د آزاد ژوند کولو معاش کټلو او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فنډ ترسره کولو لپاره زمينه برابر نه کړه نو ژوند به نور مغزمن شي. دی وايي په افغانستان کې پرمختللي ټولنې په جوړښت کې د سړو ترڅنګ د میرمنو برخه هم د اهمیت وړ ده. نور تفصیل ته پیښور نه دی خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وره.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د مرګرو ملتونو سرمنشي انټونیو اوګوټریس ویلي مرګرو ملتونو بعد افغان میرمنو د حقونو مسله د پامه نه غورځي او ادارې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. نو موري زیاته کړي افغان میرمنو سره د لوزونو ماتېدل د هغي خوبونه ماتول دي. په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د افغانستان ځای خبريالې عائشه احمد ځای ویناوه په موجوده حالاتو کې د هواد میرمنې د بلکم وخت په پرتلا زیات اغیزمن جون تیروي.
هغه میرمنې سي په دفترونو کې دندې وي، په رسنۍ کې دندې وي او یي هم مدني فعالیتونه تر سره کول. د هغوی دغه کارونه په ټپه درېدلې دي او ټول په کور ناشته دي. حتی تر دې چې میرمنې سه اوس مهال خونجون هم په افغانستان کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د پوهنتونونو انجونې چې دي هغه لام په کور ناشته دي. البته دولتي پوهنتونونو د هغوی سرنوشت هم معلوم نه ده. نو زموږ غوښتنه هم دغه د نړیوالو څخه غوښتنه ده سي د افغانستان په اسلامي اماراتو دی دغه فشار راوړل شي تر څو د میرمنو حقونه ورکړي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کړو او په 1 ستمبر یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو لنډمهاله کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیواله ټولنه یې غندنه کوي. د طالبان حکومت د 13 ستمبر نه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکول ته د ورتګ اجازه ورکړي. خدای یادی درجه جنوی سکولونو ته د ورتلونه امنه کړی دي. په کابل کې میشت د بشري حقوقو فعال میرویس عمر خیل وای کچر میرمنو ته خپل اساسي او بنیادی حقونه تر لاسه نشول نو دا به د افغانستان د ټولنې په مجموعي ژوند او اقتصاد نور هم خراب اثر پرې باسي.
خاره خبر را چی کله افغان میرمنه د خپل حقوقو څخه به برخه شینو دوی به ونه شکولای چی په دولتداري کې دوی ونده تر سره کړی خپل ونده ولري او دا ممکن طالبان او حکومت باندې هم د نړیوال ټولنې د زیات فشار د جوړېدو سبب هم همدغه شي. ځکه غوی پم دې تاکید کوي چې افغان میرمنې باید خپل حقوق تر لاسه کړي. هغه میرمنې چې دوی د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو د خپل بچانو د حلال نفقې د پیدا کول لپاره دوی کار کولو په دولتي اداراتو کې همداسې د خصوصي سکتور په برخه کې هغه کې به برخه شي نو دا د دوی په شون باندې مستقیما منفي اثرات غورځولای شي.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته افغان میرمنو په کابل او نورو خارونو کې د خپل حقونو خوندي کولو لپاره مظاهره هم کړې دي. افغان طالبانو ژمنه کړې چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي او خزو ته باید تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالې رورولې برخه وګرځي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے مطبوعاتی رپورٹر نے وائی چې د پاکستان د استخباراتی ادارې آئی ایس آئی د نوې مشر د ټاکنې د اعلامیې په خبرولو کې د راغلي تاخیر له کبله د پیدا شوې ابهام ډېر زر د لرې کېدو امکان دی. ورځپاڼه ډان په دې اړه د سرچینو له قوله لیکي چې په دې اړه د لوړپوړو سیویل او عسکري قیادت ترمنځ د فوري غونډې کېدو امید دی. چونکې وایي د پوځي اسټیبلشمنټ اوسني مشران ګڼي چې د هغوی موجودیت هم د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د چلیدو سره تړلی او وایي صورتحال به د اکتوبر په 15مه نیټه واضح شي. ښکاره دي چې د پاکستان د پول دا موړي کسانګي آی ایس پی آر د اکتوبر په 15مه نیټه یو اعلامیه کې د ځینو پوځي چارواکو ترڅنګ د هیواد د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید د تبادلې او د هغه د پیښور د کور کمانډر د جوړېدو اعلان کړی و. خو لا هم د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې چې څېړونکو خبریاله نه د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو سره تړي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین را کوي.
د ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د هیواد د استخباراتي ادارې ISI را روان ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د ټاکنې په نوټیفیکیشن کې د لملیټ لقبله د محل په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې خورې دي. ورځپاڼه د سرچینو د خپلې وایي چې د هیواد لوړپوړي عسکري او سیاسي مشران به په دې اړه کینی او پریکړه به کوي چې داسې په دې معاملې باندې غیر یقیني صورتحال ختم کلیشي. رسپانا وای پدی اړه د ابهام ډیر زر ختمې دو امکان دی او امید خود لیکيږي چې پدی لړکي به د سیول او عسکري مشرانو یو فوري غونډه وشي. ښکاره دی چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ادارې ISPR د اکتوبر په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې د ځنی پوزي چارواکو ترڅنګ د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید د تبادلې او د هغه د پیښور د کور کمانډر د جوړېدو اعلان کړی وو. خو لا هم د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په دې اړه رسمي اعلامیه نه د خبره شوې چې په سیاسي چارو د خبر صحافیانو او کارپوهانو په خیال کې دا د عمران خان او د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا مابین د اختلافاتو سرګندونه کوي. د پاکستان د آئین تر مخه وزیر اعظم د دې هیواد انتظامی مشر وي او هغه د فوز او ISI مشران ټاکي. د دفاعي او عسکري چارو کارپوه لیفټننټ جنرال لیټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا توای دې کې تاخير کېدل نه و پکار، خو په دې خبر نه دی چې د دې
یہ تو پرائم منسٹر کی تردید پر ہے کہ وہ کس کو چاہیں گے ڈی جی آئی ایس آئی بنانا، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے جس طریقے کے پاکستان میں پاور اسٹرکچر ہے اور
هغه وای دا د وزیر اعظم خوخه ده چې څوک د ISI مشر جوړوي، خو په پاکستان کې چې د طاقت څنګه جوړخ دي او د وزیر اعظم د فوج د مشرانو سره څنګه تعلق دي نو نه غنم چې د وزیر اعظم مشورې بغیر به دا دومره مهمه ټاکنې وشي. تر اوسه پورې دا نه د ښکارا شوی چې د حکومت او فوج ترمنځ په دې اړه څه ډول اختلافات دي او په دې لړ کې به غوسه پریکړه کله کیږي. ګل پرز د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په دې اړه د مطبوعاتو د پښتنو د جواب ورکولو نه ډډه کړې و. حکومت مخالف سیاسي ګوند د مسلم لیگ نون مشران تور پوري کوي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکه لری کول او د ایون فیلډ د درغلې مقدمه کې مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو تر شا د جنرال فیض حمید لاس وو. د ګوند مرستیالي مشر مریم نواز شریف د اکتوبر په 15مه نیټه اسلام آباد های کورټ کې د احتساب عدالت د فیصله کلدم ګرځول لپاره خواست هم جمع کړي وو چې پکې دا تور پوري کړي وو چې جنرال فیض حمید د اسلام آباد های کورټ پخوانی چیف جسټیس شوکت صدیقی سره ملاقات کړی وو او هغه ته ویلی وو چې مریم نواز شریف او نواز شریف د ضمانتونو خواستونه دی نه منزوروي. خبريال او سیړونکي اوس توحید واسف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای کم خبريالان یا سیړونکي چې خبرې کوي هغه تر ډیره حده ګنګوسه دي. هغه وای نه ګڼم چې په دې معاملې باندې د حکومت او فوج ترمنځ کم غټ اختلافات موجود وي.
وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا ایکسٹینشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے.
ہغوی دا وقت ہے وا د پوزی ایسٹیبلشمنٹ اعلی چاروا کی گنی چې د هغوی د وجود ضمانت د عمران خان د حکومت په چلے دو کې پروت دی او په لویو کشالو باندې هم د فوز مشران او حکومت د یو بل په مزاج پوهیږي. د فوز او عمران خان ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسې په حق لا په رسمي توګه نه فوز او نه حکومت سو ویلې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
پاکستان منتخب وزیر اعظم لری کړو وهان وی په پاکستان کې پر لپسې د پوزي حکومتونو لخوا جمهوریت ته نقصان رسول شو دي او بیا په جمهوری حکومتونو کې د لاسوهنې عمل اوس هم روان دي. پوهان وی پوزی حکومتونو او لاسوهنې له وجې پاکستان نه یوازې معاشي ستونزو سره مخ شوی بلکې په ملکي کچه تشدد او عدم برداشت ته هم دوام ملاو شوی. نو تفصیل د ریاض حسین نورو.
سیاسی پوهان وای د پاکستان د جوړیدو وروسته د پوز لخوا په جمهوریت حکومتونو او ادارو کې لاسوهنه کیږي او په مختلفو وختونو کې پوزي حکومتونو د پاکستان د نننه یوازې جمهوریت ته نقصان رسولی دي بلکې په معاشي توګه هم د پاکستان پښتونځو کې اضافه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی او د سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وای د پاکستان عسکري قوتونه د لومبه ورځې په سیاست کې ملوث پاتې شوې دي او لاسوهنه کوي. وی وخت په وخت جمهوری حکومتونه مات کړی شوی چې لوجه جمهوریت او جمهوری قدرونو ته په غټه کچه نقصان رسول شوی دی. سلیم خان ایډوکیټ وای بنگلاديش چې د پاکستان برخه و د جدا کېدو وروسته په معاشي توګه د پاکستان نه وړاندې هواد دی تر دې چې د افریقایي هوادونو نه هم پاکستان په معاشي توګه رسته پاتې دی. په کال 2013 کې په پاکستان کې عام ټول ټاکنی شوې دي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د 13 درې کالو راهسه په واک کې دي خو مخالفه سیاسي ګوندونه دا تورونه لګوي چې د پوزي ځواکونو په مرسته دغه حکومت راغلي دي خو د پاکستان پوز د میډیا څنګه وخت په وخت د دې څخه انکار کوي. سیاسي کارکونکي او پخواني د کسان تحریک غړي نذیب لالاوایی د پوزي حکومتونو له وجې په پاکستان کې فرقایي تشدد ته دوام ملاو شوی سیاسي حکومتونه لنګ شوی او په ملکی کچا په بډو رشوتونو کې هم اضافه شوی دا
جمهوریت ته دومره نقصان رسولی چې اوس پاکستان پاکی گینو دا پوجی نظام دی زمانگا کولنی تا پختنو تا افغانستان تا جمهوریت تا دی نقصانونا یعنی رسولی دی دا وقت دا پاردی پارلیمنٹ آخری آپشن دے چھ اتلسم ترمیم منو ان دغی تاغی د پارا یو سل دو اویا ترمیمون دی چاغه په سیملو کې زرو کی
د پاکستان پارلیمان په 2010 کې اتلسم آئینی ترمیم منظور کړی دی چې پکې پراتون کې وخت کې د پوځي حکومتونو مخنیول شوی دا په ترمیم کې ویل شوی دی چې د کال 1903 او یایم آئین ماتول او معطل کول د ملک سره غداری ګڼل شي پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف ته خصوصي عدالت د 500 سزا هم ورکړی دا خو هغه دا وخت د پاکستان بهر جون کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زم مجاهد جواد مهلمړې په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده ټاکل شوې ده چې د جی شل هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې د بشری ناورین پر مسالې په یو وی انلاین غونډه کې سره خبرې وکړي د ملګرو ملتونو مومی منشي طالبان ملامت کړي چې افغان جنو او خزو سره یې خپل شوی ژمنی نه دی پوره کړی او پر طالبانو غږ کوي چې د جنو او خزو پاړه په خپل ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لمخي خپل چاره ترسره کړي او د عمران خان تازه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون کې ویل شوی چې پښتانه ترهګر نه دي او ایمل ولی خان ویلي آیا عمران خان پښتانه له پاکستان سره جنگول غواړي اوس هم بشپړ خبرونه اوري ټاکل شوې ده چې د جی شلو هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې د بشري ناورین پر مسلې په یوې آنلاین غونډه کې سره خبرې وکړي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی د جی شلو هیوادونو مشران به نن د نهه یاسي شنبې پوره په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې افغانستان ته پرې اړینې مرستې ورسیږي د ایټالیا لومړی وزیر ماریو ډراګي د دغې سرمشریزي کوربه دی او تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او د جی شلو هیوادونو مشران به پکې برخه واخلي د اروپا د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د ګولې دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه او د دغه اتحاد په وزارتي کچه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي حالت له سقوط په حال کې دی بورل وویل نن موږ په داسې وی تګلارې موافقه وکړه چې افغانانو ته بنیخ بنیغه مرسته ورسوو ترڅو د بشری ناورین څخه مخنیوي ورشي خو طالبان به پر رسمیت نه پیژنو ګوټیرش د ګل په ورځ وویل چې په افغانستان کې بانکونه د بندیدو په حال کې دي او روغتیایی او نور اړین خدمات په ډیرو ځایونو کې ځنډول شوې دي هغه د یو بشری ناورین خبرداري ورکړې چې د هیواد نیمایي وګړي ورسره مخ دي او لا په زیاتېدو دي هغه زیاته کړه د طالبانو د ناوړه چلن له امله ټولو افغانانو ته باید سزا ورنکړل شي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری طالبان ملامت کړي چې له افغان جنو او خزو سره یې خپل شوی ژمنی نه دی پوره کړی انټونیو ګوټیرش د اکتوبر په 11مه نیټه نا وخت په نیویارک کې وی خبري غونډه ته ویلي له افغان جنو او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د نابودولو په معنا دی ګوټیرش پر طالبانو غږ کوي چې د جنو او خزو په اړه په خپل ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لمخې خپل چاره ترسره کړي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمیر محدودو ادارو پرته خزو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې ترڅنګ له بلخ کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې جنوني لښوګم ټولګي پورته او په هنتونو ته د تګ اجازه نه لري د طالبانو د عمل په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د خزو د حقونو پر وړاندې په بی عدالتۍ تورن کړی دی د یو بل خبر لمخې د قطر یو چارواکي ویلي د طالبانو تسلیمول د موجوده وخت ترجیح نه ده بلکې په کار د چې توجه اوس د افغانستان نوی انتظامی سرخ کېلیدو او په افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي ته ورکړل شي د رويټرز خبری ادارې تر مخه د نهه یاسي شنبې پورې په دوحه کې د نړیوال امنیت په موضوع یو غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیر خصوصي استازي مطلق القحطاني وویل زموږ خیال دی چې د طالبانو تسلیمول ترجیح نه ده سچې زیات اهمیت لري هغه انساني بحران دی، تعلیم دی او مسافرو لپاره د تګ آزاده لار ده. که څه هم نړیوال ټولنې طالبانو تسلیمولو ته ډیره لیوالتیا نه ده ښودلې، خو طالبانو د نړیوال ټولنې نه د اقتصادي مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د افغانستان منجمد شوي پانګې دي باید دوی ته واک ورکړل شي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تازه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون ښودل شوی او ټویټر ټرند چلول شوی چې پښتانه ترهګر نه دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ملولي خان ویلي په دغه ډول بیانونو عمران خان څه ویل غواړي؟ آیا پښتانه د پاکستان سره جنګول غواړي؟ یو موټی ترهګر له پښتنو سره تړل د پښتنو سپکاوی دی، دا د کومو پښتنو خبره کوي؟ پښتانه ترهګر نه، د ترهګری اغیزمن دي او د ترهګری مخه یې نیولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي عمران خان پر لپسې د پښتنو پاړه نسلي او متضاد بیانونه ورکوي چې دوی مجرمان ښکاره کړي او د ترهګري پر ضد جګړه کې د امنیت په نوم په پښتنو شوی بربریت د غلارې پټ کړي. ټول خبر دی چې د ستراتیژیک مقصد لپاره په پښتونخوا کې جالي امنیتي ډرامه جوړه شوې وه. د قومي جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په ټویټر ویلي په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې وزیر اعظم د پښتنو ته په طالبانو ویلو او پښتانه د ترهګرو سره تړلو باندې بخنه وغواړي. او چارواکو ویلي په هندي کشمیر کې 15 هندي سرتیری د ګولیا دوشنبه په ورځ له وسلوالو سره په یوې نخته کې وژل شوی دی. په دغه لنجمنه سیمه کې په دې وروستیو اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هندي پوځ یو بیان د دیویندر آنند وویل پولیسو او سرتیرو هغه سیمه کلا بند کړې وه په کومه کې چې وسلوالو د ځای پر ځای کېدو راپور راغلی و، خو د دوی لخوا د چاڼیزو عملیاتو له پیلېدو سره هغوی جګړه پیل کړه. دده هم وویل چې د پیښې 15 نور ژوبل سرتیري نږدې روغتون ته رسول شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پښتنو په اړه تازه بیان اته په ټولنیزو رسنیو د سیاسي ګوندونو مشرانو او پوهانو سخت غبرګون ښودل شوی دی. په ټویټر ټرند چلول شوی چې پښتون آر ناټ ټیرست، پښتانه ترهګر نه دي. او سیاسي ګوندونو مشرانو او پوهان وایي پښتانه د ترهګرۍ خپل ښکار شوي او داسې بیانونه یې محرومې نورې زیاتوي. باید چې وزیر اعظم په خپل بیان د پښتنو نه معافي غواړي. نو تفصیل د ډیوا خبریال اشد مومن په رپورټ کې واورئ.
د برتانی انلاین خبری ادارې میډل ایست ایت په مرکه کې چې پرون په 11 اکتوبر خبره شوې، په کې عمران خان ویلي امریکای چې په افغانستان حمله وکړه او پاکستان یې اتحادی شو، نو د ډیورن د لخته پښتانه د پولي د پورې غړ پښتنو سره پوره خواخوږي جوړ شو، د مذهب له وجې نه بلکې د پښتونولۍ او قومیت په بنیاد. کومه چې ډیره کلکه ده او کله چې مونږ یعنی پاکستان د امریکا اتحادیان جوړ شو، نو دوی زموږ مخالفه شو. دوی مونږ ته د امریکا ملګری ویل او د پاکستان پر ریاست یې بریدونه پیل کړل او ځان ته پاکستانی طالبان ویل پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي په دغه ډول بیانونه نیازی صاحب یعنی عمران خان سویل غواړي. آیا پښتانه د پاکستان سره جنگول غواړي؟ یو موټی ترهګر د پښتنو سره تړل د پښتنو سپکاوی دی. دا د کومو پښتنو خبره کوي؟ پښتانه ترهګر نه دي، بلکې د ترهګرۍ نه اغیزمن شوي دي. نیازی د دغه لارې نړۍ ته پښتانه ترهګر خودل غواړي. د قومي جمهوری غورځنګ پی ډی ایم ګوند مشر او د قومي سملی غړي محسن داول په ټویټر لیکلي په قومي سملی کې قرارداد جمع کړي چې وزیر اعظم د پښتنو ته په طالبانو ویلو او پښتانه د ترهګرو سره تړلو باندې بخنه وغواړي. محمد تقی په ټویټر لیکلي کله هم هر پښتون طالب نه دی او نه هر طالب پښتون. طالبان اسلامي ترهګر دي او د پاکستان پوز د پښتنو ملت پالنې په مخالفت کې جوړ کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي عمران خان پر لپسې د پښتنو پالنې نسلي او متضاد بیانونه ورکوي چې دوی مجرمان ښکاره کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امنیت په نوم په پښتنو شوې بربریت د دغه لارې پټو ساتي. ټول خبر دی چې د ستراتیژیک مقصد د پاره په پښتونخوا کې جالي امنیتي ډرامه جوړه شوې و. د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر سکندر شیرپاو دی وته ویل پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار شوې دي. باید چې وزیر اعظم عمران خان په خپل خبره د پښتنو نه معافي وغواړي.
موږ د دې خبرې ډېر سخت سره غندنم کوو او دا مطالبه کوو چې دوی دې د پښتنو نه معافي وغواړي.
د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور دیوته ویل د یو ملک د وزیر اعظم بیان ته د یو پالیسی بیان په شکل کې قتل کیږي. نوموړي ویل عمران خان دا بیان یا خود ډېر نه خبرتیا له وجې ورکړي او یا دین کوم بل مقصد تر لاسه کول غواړي.
عمران خان د دغه خلکو سره زیاتې دا بیان د ورکول ای وجه دار چې ټول نزیات زمونږ خلک دینه اثر انداز شوی دی په دې باندې او ډیر متاثر شوی دی او ټول نزیات زیان مالی او جانی بدنی او سپیشلیر له هاسره د پښتنو تر رسیدلې دي. زما په خیال پښتنو چرته هم د ریاست تر دښمنۍ نه کړی دا خبره غلطه ده.
عمران خان د دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هم ویلي وو د افغانستان سره په پوله د پرتې قبایلي سیمې اوسیدونکو یعنی پښتانه د افغان طالبانو خواخوږي دي او دا د مذهب یا عقیدې په بنیاد نه بلکې د پښتون قوم پرستۍ په بنیاد دي چرته چې قوم پرستۍ ډیره پیاوړې ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی 1400 مرورو غرو تیر ورځ د خپل ګوندي سیاسي ملګري او د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال په ضد د عدم اعتماد یا بې باورۍ د تحریک راوړلو پریکړه کړې. دوی د دوشنبه پر ورځ د تحریک بې باورۍ د تحریک لپاره قرارداد د بلوچستان د ایالتي اسمبلی د سیکرټري سره جمع کړی دی. په قرارداد کې لیکل شوی چې په 13 کالو کې د جام کمال د غیر ذمہوارانه رویې او ناسمو فیصلو له امله په ایالت کې نامني بیروزګاری او په خلکو کې تشویش زیات شوی. نور حال پی د دې خبريال حفیظ الله شیرانی ناورو.
د بلوچستان د ایالتي اسمبلی اوسنی غړی او د ایالت د خزانه پخوانی وزیر ظهور بولیدی او د بلوچستان عوامي ګوند نور غړو د بی اعتمادۍ د قرارداد له جمع کولو وروسته ل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ایالتي اسمبلی د زیاتره غړو په ګډون د ایالت د اولسوم پر اعلی وزیر جام کمال باندې اعتماد ختم شوی. اعلی وزیر جام کمال دی نور خپل څوکۍ پریږدي.
14 ممبران اسمبلی نه ان کے خلاف
څوارلس غړو د هغه پر ضد د بې اعتمادۍ تحریک د اسمبلی و سیکرټریټ ته پیش کړ چې پکې اکثریت د بلوچستان عوامي ګوندۍ، بی ان پی عوامي او پاکستان تحریک انصاف هم د دې تحریک برخه دي. اوس هم ستاسو په واسطه و هغه ته خبر ورکوو چې مهرباني وکړه ستاسو لپاره د عزت دایواله را پاتې ده چې ته استعفا ورکړه چې د رائے ورکولو ته اړتیا پاتې نسی.
یاد دی وی چې د وزیر اعلی جام کمال د څوکۍ پر ضد د اپوزیشن غړو هم پر 14 سپتمبر باندې د بې اعتمادۍ د رای ورکولو یا تحریک عدم اعتماد لپاره د اسمبلی د غونډې درابللو غوښتنه کړې و خو پر هغه درخواست عمل ونه سو. خو متحده اپوزیشن د خفه حکومتي غړو د اوسنی عدم اعتماد د تحریک ملاتړ اعلان کړی دی. دوی تورونه پوری کړل چې اعلی وزیر و دوی ته په بجټ کې عوامي سکیمونه نه دی ورکړي، د دوی فندونه یې بند کړي او د دوی په انتخابی حلقو کې مداخلت کړی. یاد دی چې 15 ورځې وړاندې د جام کمال د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ نه غړو د احتجاج په توګه د جام کمال پر ضد خپل استعفاوي د بلوچستان و گورنر سید ظهور آغا ته وړاندې کړې، په کوم کې چې گورنر د درو وزیرانو استعفاوي قبول کړې او د هغوی وزارتونه یې ختم کړل، خو هغه د ایالتي اسمبلی غړي دي. وزیر اعلی جام کمال او د هغه د حکومت ایالتي ویان لیاقت شاوانی د اپوزیشن او د هغه د ګوند د خفه غړو تورونه تل رد کړي. د بلوچستان ایالتي حکومت ویان لیاقت شاوانی تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جمع کړل سوي قرارداد کې که څه هم د 14 کسانو دستخطونه سته، خو د ده په خبره د دوی د ګوند دومره غړي نه دي خوابدي.
اوس هم وخت شته، موږ یې داسې نه پرېږدو. زموږ دوستان دي، زموږ ملګري دي، د خوشحاله کولو هڅې روانې دي، او که د خدای خوښه وه موږ به د دوی په خوشحاله کولو کې کامیابه سو. د 14 غړو دستخطونه خو پرسته، خو په رسنیو کې او پر اسمبلی سیکرټریټ کې موږ ته په نظر 14 غړي نه دي راغلي.
یاد دی چې دا وخت د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیر 15 شپېته دی، په کوم کې چې د اپوزیشن جماعتونو د غړو شمیر 22 دی. د یو آزاد امیدوار نواب اسلم رسانی په ګډون د اپوزیشن د غړو شمیر 23 جوړیږي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ایالت په خوانی صدر نواب ثنا الله زهری د ایالتي اسمبلی غړی دی، خو تر اوسه یې د کوم چا د حمایت یا مخالفت غږ نه دی کړی. بل لوري ته د جام کمال د ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ د خفه حکومتي غړو شمیر 14 دی، او د اپوزیشن او د باپ ګوند د ټولو خفه غړو شمیر 23 جوړیږي. حکومتي لوري داوا کوي چې له دوی سره هم 22 غړي ملګري دي. د اعلی وزیر د لیري کولو لپاره، یعنی د ادم اعتماد د تحریک د کامیابی لپاره، په 15 شپېتو غړو کې د 300 غړو رائے د هغه پر ضد کارول ضروری وي. قانوني پوهان وایي چې د اسمبلی په سیکرټریټ کې د تحریک ادم اعتماد د قرارداد له جمع کولو پس په 2 ورځو کې د ننه د اسمبلی اجلاس راغوښتل ضروری وي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
امریکا ډیوی ریډیو دی. مخالفه ګوندونو د احتساب اداري مشر د ملازمت مایت غځولو او اداري اختیارات سره تړلې د حکومت صدارتي حکمنامې په ضد عدالت ته د تلو اعلان کړی، او قانون پوهان وایي که عدالت وګڼي صدارتي حکمنامه د ولس اجتماعي ګټو په ځای د نیب مشر جاوید اقبال د ګټې لپاره جاری شوی نو دا غیر قانوني ګرځول شي. بل اړخته مرکزي حکومت صدارتي حکمنامه د ملکي دستور سره سمه بولي او دریځ پلوي دی کې د احتساب د نظام سره تړلې ټول هغه بدلونونه شامل دي چې مخالف ګوندونه یې غوښتنې کولې. نور حال کې د دیو خبريال پیر ولایت شان اورو.
د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تکرار کړی حکومت د یو غیر قانوني صدارتي حکم نامې د لارې د احتساب ادارې مشر ملازمت میت غزاولې دي.
اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرنی ہے تو اپنی چوری بٹانے کی کوشش کرنی ہے وہ اسی نئے چیئرمین کے دیوے ہیں. تو اب تقریباً آپ یہ سمجھیں گے تا حیات ہی چیئرمین جو ہے یہ مسلط رہے گا.
د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو پوخ هغه ویل څلور ورځې وشوه چې د نیب د مشر د څوکۍ امنیت پای ته رسېدلې دي. خو داسې لګي حکومت جاوید اقبال د ټول عمر لپاره په دغه څوکۍ پاتې کولو پرېکړه کړې ده. شاهد خاقان عباسی وویل دوی به د صدارتي حکمنامې په ضد عدالتونو ته ځي او سینټ کې به هم دا معامله راوچتوي. نوموړي دا الزام هم لګولو چې د حکومت لخوا صدارتي حکمنامې جاري کولو مقصد مالي درغلو کې ککړ حکومتي لیډرانو ته تحفظ ورکول او مخالف سیاست مداران لا نور زورول دي. کوم کار چې د عباسی په خبره د اړوند د حکومت په وینا د نیب مشر کوي پروستو کې د پاکستان صدر عارف علوی له خوا جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې د لارې د احتساب ادارې بل نوی چیئرمین ټاکلو پورې ناس مشر جاوید اقبال ملازمت بیاد غزولی شوی دی او د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وای حکومت د نوی مشر لپاره د جاوید اقبال په نوم هم غور کوي. له دې وړاندې بل حکومت مخالف جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د آرډیننس په ضد اعلی عدالت ته راتلو اعلان کړی دی. مخالف ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان او احتساب ادارې مشر جاوید اقبال باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاست مدارانو په ضد د انتقامي کاروایو تورونه لګوي. خو حکومت او د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د اپوزیشن دغه الزامونه بی اساسه بولي. دغه آرډیننس د لارې د نیب مشر ټاکلو کې د وزیر اعظم او مخالف ګوندونو مشر سره د پاکستان صدر ته هم کردار ورکولو پریکړه شوې ده. دغه سیر د احتساب لاندې عدالت ته ملزم په ضمانت پریښودو اختیار ورکولو او د یو قضیې په شپږو میاشتو کې دننه فیصله کولو په ګډون یو شمېر نور بدلونونه هم شوي دي. آرډیننس د لارې دا پریکړه هم شوې ده چې د احتساب اداره به د حکومتي چارواکو وزیرانو مرکزي او صوبایي کابینې غړو او دغه شان نور اهم ملکي شخصیاتو سرکاري پریکړو په سر د دوی احتساب نشي کولی. احتساب ادارې پخوانی ډیپټي پروسیکیوټر جنرل او قانون پوه راجا عامر عباس وایي اعلی عدالت دا اختیار لري چې یو صدارتي آرډیننس رد کړي.
نان ایکسٹینڈیبل کو خالی ایکسٹینڈیبل کر کے ریفارمز نہیں لاتے, امینڈمنٹس نہیں لاتے, تو پھر یہ ایک پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہو جائے گی جو کہ جسٹس جاوید اقبال کی خاطر
اغوویل کو عدالت دا اگڑل چا صدارتی حکم نامہ دا اولس اجتماعی گٹو پزے یو تن یعنی جاوید اقبال تا گٹا رسول اللہ پارا جاری کلی شوی نو زیاد امکان داد چا عدالتی نو با دغا حکم نامہ غیر قانونی اگر زوی. بلخوا مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن دا احتساب مشر دا تاکلو او دا اختیاراتو سر تلل بدلونو پا آل جاری کلی شوی صدارتی حکم نامہ دا ملکی دستور سر سام بولی. دا قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم صدارتی حکم نامہ آرڈیننس د پارلیمان د قانون سازه برخه ګرځوي او د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری وایي د صدارتي حکمنامه کې ټول هغه بدلونونه شامل کړي شوی دي د کم غوښتنه چې د فواد چودھری په خبره مخالف ګوندونو د ډیر وخت راهسه کولې. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ډیجیټل کوالټی آف لائن یا د ډیجیټل ژوند کیفیت ڈی کیو ایل پر فیس کې پاکستان د تیر کال په مقابله کې څوارلس کچې راښکته شوې دي او د سیمه ییزو ګاونډي هېوادونو هند او ایران هم وروسته پاتې دي. د ڈی کیو ایل کال 2023 د نړۍ یو سل او لس هېوادونو په فهرست کې د پاکستان نوم په اووه نویم نمبر دی. څېړونکي د حکومتي ژمنو سربیره د ډیجیټل ژوند دغه حالت لوی سبب په هواد کې د الکترونیک خراب انفراستراکچر او د خلکو انټرنیټ ترلاسه کولو وس نه لرل ګرځوي. اسلام آباد نه په دې ډیوه خبریاله رابعه پی نور حال وړاندې کوي.
د ډیجیټل کوالټی آف لایف یا د ډیجیټل ژوند کیفیت ڈی کیو ایل په نوم لړکی پاکستان د تیر کال په مقابله کې څوارلس کچې راښکته سوی او د سیمه ایزه ګاونډي هېوادونو هند او ایران هم وروسته پاته دي. د ڈی کیو ایل کال 2021 د نړۍ یو سل لس هېوادونو په نوم لړکی د پاکستان نوم پر اووه نویم نمبر دی چې د نړۍ نوي فیصد نفوس یې کاروي. ڈی کیو ایل سروې سایبر سیکورټی کمپنی سرف شارک کړې چې پکې په یو سیمه کې د انټرنیټ وړتیا, د انټرنیټ کیفیت, الکترونیک انفراستراکچر او الکترونیک امنیت او حکومت جاج اخستل سوی دي. دغه څېړنه څرګندوي چې په پاکستان کې د انټرنیټ اړتیا تر 14% پورې راکمه سوې او د نړیوال اوسط څخه شاوخوا 15% خراب ده او دا چې په هیواد کې د براډ بینډ سپیډ او الکترونیک انفراستراکچر د نړۍ تر نوملړ سو ټولو هیوادونو څخه سست او خراب دي. د انټرنیټ کاروونکو د حقونو کارمند هارون بلوچ دی وسره خبرو کې وایي په پاکستان کې د دې یو سبب د سیمو د یو بل سره د انټرنیټ د لارې نه تړل دي.
پاکستان میں انفراسٹرکچر کی آپ ایشوز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں.
انفراسٹرکچر ہم ډیر خراب دي. د ګران سرویس له سبب خلکو د پاره په اسانی سره ترلاسه کولی هم ډیر ګران دي. دوی زیاتوي د دې سره د حکومت لاړه امنیتی ستونزو په پلمو کله ټیک ټاک کله فیس بک او کله د انټرنیټ نور پلیټ فارم وتړل سي چې خلک د انټرنیټ څخه لری ساتلو ته مجبور کوي. خو د دوی تر مخه انټرنیټ په اوسنی وخت کې د خلکو د ژوندونو سره تړلې دي او په دې کې پرمختګ د هیواد پر اقتصاد هم ښه اغیز لرلی سي. تیرو دو کلو راهیسې د کرونا له سبب مخې ته راتلونکي حالاتو کې د یو هیواد د اقتصاد بحالۍ دپاره د کورونو یا لیرې پرتو سیمو څخه د انټرنیټ د لارې کار کولو په رنګه ډیجیټل فرصتونه خورا مهم ثابت سوي دي. خو په پاکستان کې په لیرې پرتو سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له سبب خلک په ځانګړې توګه زده کوونکي د سختو ستونزو سره مخ وي. د قبایلي سیمو د ځوانانو د فورم مشر ریحان سیب خان دی وسره خبرو کې وایي ډیجیټل کوالټی آف لایف په دغه نوملړ کې په لومړي لسو هیوادونو کې شپږ اروپایي هیوادونه دي چې پکې ډنمارک د تیرو دوو کلو راهیسې پرله پسې په لومړي نمبر دی او سویلي کوریا په دغه نوملړ کې په دویم نمبر ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د کواډ په نوم د سلورو ملکونو د جوړ سفارتي اتحاد سلورو مشرانو په تیرو ورځو کې خپلو کې په ډون بیزل ملاقات وکړو. د سپتمبر په سلی رښتم تاریخ د امریکای صدر جو بایدن، د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی، د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن او د جاپان وزیر اعظم یوشی هاید سوگا وایټ هاوس کې ملمانه کړل. سلورو واړو مشرانو په خپل شریک بیان کې یو ځل بیا د خپل اتحاد د مرستې په خلیو کو، ځکه چې دا اتحاد د یوې داسې سیمې د ملکونو اتحاد دی چې زموږ د سلامتی او د سوکالۍ لپاره بنیادی اهمیت لري. صدر بایدن خپل شروعي تقریر کې کواډ اتحاد د جمهوریت ملګرو اتحاد وبللو، څوک چې د مستقبل لپاره شریک نظر لري او د مسلو په لوري د عالمی سوچ ملګری دي. سلور واړو مشرانو دا خبره اومنله چې په مارچ کې د دوی د کیمرې په ذریعه د شوی غونډې نه پس د اتحاد د مضبوطولو په لوري ډیر زړه پورې پرمختګ شوی دی. دغه سلور واړو مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل کوششونه تاریخي وبلل او دا خبره په ګوته کړه چې د کال 2022 پورې به په ټوله دنیا کې د کورونا د مخنیوي 140 کروڑ ویکسین تقسیموي. اتحاد کې شاملو ملکونو تر دې دمه پورې 10 کروڑ نوي لکه محفوظ، اثرناک او معیاري ویکسین د سیمې ملکونو ته ورکړي دي. سلور واړو مشرانو د چاپیریال د مسلو د اوارولو د پاره کیدونکو کوششونو کې د شریکېدو او د چاپیریال په بابله د پیرس د لوزنامې د نن په شریکه د کار کولو اعلان هم وکړو. د کمی تر مخه چې عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه پورې د پزای ساتلو کوششونه کیږي، کم چې د سنتي دور نوړاندینه درجه حرارت ته کواڈ اتحاد د نورو خبرو نه علاوه خپل ملکونو کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس د راکمولو لپاره د کیدونکو کوششونو د وړاندې خوځولو نیت هم څرګند کړ چې پکې د صفا هایډروجن ټکنالوژي نه د کار اخیستو او د توانایي د صفا او د زموار رصد قائم ساتلو کوششونه شامل دي. د راپورته کیدونکو ټکنالوژو پرانا کې سلور واره ملکونه په شریکه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره هم کار کوي چې نوې ټکنالوژي د عالمی بشري حقوقو په خاطر کې د ساتلو ترڅنګ جوړ کړی شي وي. د مثال په توګه سلور واره مشرانو دا خبره په ګوته کا چې د محفوظه پرانستي او صفا سوتر 5G او د 5G نه د پورته نتورک د قیام لپاره د سند سره کوششونه شریکول پکار دي. سلور واړو مشرانو د کواډ اتحاد د نوي اډانې هم اعلان وکړو چې مقصد یې په اتحاد کې د شاملو ملکونو په کوششونو کې تړون راوستل، د سیمې د ملکونو د اډانې ضرورتونه معلومول او په سیمه کې د موجودو موقعو په منځ کې پیوستون راوستل دي. صدر بایدن په اخر کې وی چې زموږ ملکونه لوی جمهوریت ملکونه دي او سلور واړه خپل کې د ملګرتیا یو تاریخ لري. مونږ په دې پویو چې کارونه څنګه کیږي. مونږ به شکه چې مسلو ته مخامخ کېدو ته تیار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې الیګي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.